دین چې ونیزه پروګرامونه تور شو د نور ریپورتونه راخلو. یو لدی ریپورتونه نه دادې چې د چین له خوا افغان حکومت سره د تلاشي او پلاتینم مرسته شوی وسایل او مواد په رسمي توګه د افغانستان کورنیو چارو وزارت ته سپارل شوی. د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې دغه وسایل د کابل په څلورو دروازو کې نصبېږي چې ورسره به په ښار کې د چاودنو او نورو تخریبي کړنو مخه ونیول شي. رحمت الله افغاني په اړه ریپورت لري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر وایي چې د تلاشۍ او پلټنې پرمختللي وسایل د کورنۍ چارو وزارت له اساسي او اړینو اړتیاو څخه ګڼل کیږي. تاج محمد جاهد د یکشنبې په ورځ د چین لخوا د پلټنې او تلاشۍ وسایلو د سپارلو پر مهال وویل له کابل پرته نور ولایتونه هم دغه ډول وسایلو ته اړتیا لري څو امنیت ټینګ او ښارونو ته د چاودیدونکو موادو د ننویستو مخنیوی وسي. ښاغلی جاهد زیاته کړه د چین لخوا د تلاشۍ او نورو موادو په نسب سره به د کابل ښار د شپږو میلیونو وګړو امنیت خوندي سي.
دا دغه پرمختللو وسایلو او تجهیزاتو په نسبېدو سره به موږ وکولی شو چې کابل ښار ته د چاودیدونکو موادو د انتقال مخنیوی وکړو. په رښتیا هم دغه مواد د کابل ښار د امنیت د تامین لپاره ډیر ضروري، مهم او ګټور دي.
تامین امنیت شهر کابل.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د چین لخوا نږدې 400 قلمه د پلټنې وسایل او مواد مرسته شوي چې 12 قلمه اساسي او نورې د موادو له کشف او خنسا کولو سره مرسته کوي. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار چین ته د خپل سفر پر مهال افغان ځواکونو سره د پوځي تجهیزاتو د مرستې خبره له چینایي چارواکو سره شریکه کړې وه. چین تیره اونۍ له افغان حکومت سره د لسګونو میلیونو ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات او د مرستو لړۍ پیل کړه چې د ترانسپورټي الوتکو پرزې وسایل او مهمات پکې شامل دي. چین په داسې حال کې د کابل د دروازو د امنیت له ټینګښت سره مرسته کوي چې د حمل په یو درشمه په کابل کې یو موټر بم او ډلیزې حملې څخه باندې 60 کسان ووژل او نږدې 350 نورې ټپیان کړل. شاوخوا دو اونۍ وړاندې بیا د کابل د پغمان ولسوالۍ په مربوطاتو کې د میدان وردګو له اکاډمۍ څخه د فارغه شویو پولیسو پر بسونو انتحاري حملې له 150 زیات پولیسو وژل او 90 نورې ټپیان کړل. په کابل کې د چین سفیر یو جنګ بی افغان لوري ته د تخنیکی وسایلو د سپارلو پر مهال ژمنه وکړه چې هیواد له دې پرته د افغان امنیتي ځواکونو تجهیز او روزنې ته هم ژمن دی.
چین د افغانستان نږدې او ملګری ګاونډی دی او دغه ګاونډي هیواد کې سوله او ثبات زموږ هیله ده او دا د چین د حکومت اوږدمهاله پالیسي ده چې نه یوازې د افغانستان د حکومتي بنسټونو ظرفیتونه لوړ کړي بلکې د غیر حکومتي بنسټونو د ظرفیت د لوړېدو په برخه کې به هم هڅې وکړي.
ښاغلی یوجنګ زیاته کړه مهمه ده چې له کابله د باندې په ټول افغانستان کې د خلکو امنیت تامین سي او چین په دې برخه کې له افغان حکومت سره مرسته او ملاتړ کوي. د چین لخوا له افغان حکومت سره د امنیتي او پوځي وسایلو مرستې په داسې حال کې کیږي چې له دې وړاندې روسیې او هند هم له افغانستان سره په دغو برخو کې مرستې کړې او افغان چارواکي هم ټینګار کوي چې د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې مبارزه کې دغه مرستې ګټورې تمامېږي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې د ډیورن کرښې غاړه یو شمېر افغان پانګوال غواړي چې د 1.5 میلیارد ډالر په ارزښت خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. په دې اړه به د سباون کاکړ چمتو کړی ریپورت واورو. ورپسې د لوبو له میدان او د ګوړیا چار پروګرامونه له یاده مو باسي.
د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته په پېښور، کوټه او بلوچستان کې یو شمېر افغان سوداګر او پانګوال غواړي چې خپله پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل چې د ډیورن کرښې هاغړی د 1.5 میلیارد ډالرو په ارزښت د 240 په شاوخوا کې شرکتونه د افغان پانګوال لخوا اداره کیږي.
د 240 شرکتونو څخه ډیر دي چې دا واړه متوسط او لوی متشبثین دي چې هلته فعالیت کوي او پانګونه تقریبا 1.5 میلیارد ډالرو څخه ډیر دی. یعنی 1.5 میلیارد څخه تر 2 میلیارد ډالرو پورې دوی په د کرښې هاغړی ته پانګونه کړي.
ښاغلی پسرلی زیاته کړه چې دغو سوداګرو له افغان حکومت څخه غوښتنه کړې چې د امنیت، ځمکې، جواز، مالیه، برښنا او نورو برخو کې اسانتیاوې ورته برابرې کړي. د ډیورن کرښې پر سر د افغان او پاکستاني ځواکونو له شخړو وروسته پاکستاني چارواکو په دغه هیواد کې د افغانانو په وړاندې دوه ګونی چلند پیل کړی او دغه افغانانو ته په مختلفو برخو کې ستونزې جوړول پیل کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت مسؤلین بیا وایي دو سوداګرو تر دې دمه له دوی سره خپلې غوښتنې نه دي شریکې کړې او په خبره یې کړه چې د دوی لخوا غوښتنه ترې وشي اسانتیاوې به ورته برابرې کړي. د دغه وزارت ویان مسافر خوخندي ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې افغان حکومت د کورنیو او بهرنیو پانګوالو تشویق ته ژمن دی او دروازه یې د پانګوالو پر مخ پرانستې ده. له بلې خوا د اقتصادي چارو کارپوهان وایي افغان حکومت دې د سوداګرو او پانګوالو د هڅولو لپاره لاس په کار شي. د اقتصادي چارو کارپوه عبدالله واحدیار وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اختلافات اوج ته رسیدلي او افغان مهاجر هلته تر ډیر فشار لاندې دي، نو اړینه ده چې د دوو سوداګرو د پانګې انتقال ته جدي پاملرنه وشي.
هغه سرمایه ده چې په غیر نورمال شکل باندې د پاکستان افغانستان ته په سری شکل باندې په غیر نورمال شکل باندې انتقالیږي. د افغانستان حکومت ته پکار ده چې د تیری هوښیارتیا او ځیرکتیا نه په استفادې سره هغه تجارانو ته دلته سهولیات ورکړي، هغه سهولیات چې په پاکستان کې دي.
ښاغلی واحدی زیاته کړه که چیرې افغان حکومت پانګوال ته دننه په افغانستان کې اسانتیاوې برابرې نه کړي، نو د پانګې د تیښتې امکان شته. د نوموړي په خبره اوس مهال هند او ترکیه غواړي چې د پانګوالو د تشویق لپاره افغان سوداګرو ته ډېرې اسانتیاوې برابرې کړي چې دا کار به د افغانستان په خیر نه وي. نوموړي پر دې ټینګار وکړ چې افغان حکومت باید دې ته هڅې زیاتې کړي چې هیواد ته پانګه راجلب کړي او د تیښتې مخه ونیسي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
The Lobo La Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغه او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، په دغه پروګرام کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم او د کرکټ د ملي ټیم د وروستیو لوبو او د ملي ټیم لپاره د انتخاباتي سیالیو په اړه درته مرکه او ریپورت خبرو. لومړی رازو د فوټبال د ملي ټیم لپاره د نویو ځوانانو د انتخاب په اړه باندې ریپورت ده. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ امریکا او اروپا ته تللی څو د افغانستان د ملي ټیم لپاره نوي لوبغاړي انتخاب کړي. ښاغلي سیکرټ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبغاړي به د سیمې ملتونو جام په سیالیو کې 2018 کې ترسره کیږي د افغانستان لپاره لوبې وکړي. د فوټبال فدراسیون هم د ښاغلي سیکرټ دغه هڅې ستایي او وایي چې د فوټبال لپاره به ډېرې موثرې تمامې شي. په دې اړه هم کړي راپور ته. د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم سر روزونکی پیټر سیکرټ وایي چې د ملي ټیم د کمزورو برخو د لرې کولو لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د پیدا کولو په هڅه کې دی. ښاغلی سیکرټ له امریکانا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه معلومه نه ده چې څومره لوبغاړي به انتخاب کړي، خو هڅه یې دا ده چې تکړه او با تجربه لوبغاړي ملي ټیم ته انتخاب شي. دی وایي زه د ملي ټیم لپاره د نویو او تکړه لوبغاړو د انتخاب په خاطر امریکا ته راغلی یم. د راتلونکې اونۍ دوشنبه اساسي شنبه په ورځ به بیرته جرمني ته لاړ شم. هلته به هم د افغان مهاجرو لوبغاړو سیالۍ وګورم. تېره اونۍ سویډن، ډنمارک او ناروې ته تللی وم. له هغې مخکې هالند، بلجیم، فرانسې او ټولو ځایونو ته راغلی وم څو نوي لوبغاړي انتخاب کړم تر څو یو قوي ټیم ولرو. زه د داسې لوبغاړو په لټه کې یم چې د افغانستان لپاره له زړه او ځانه لوبه وکړي او ټولو لارښوونو ته غوږ ونیسي. خالي سیکرټ وویل چې په اوس وخت کې د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د دفاع په کرښه کې لوبغاړو او همداراز ګول کیپر ته اړتیا لري. تمه ده د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم تکړه او ځوان لوبغاړي په 2018 کال کې د آسیایي ملتونو په جام سیالیو کې چې 9 میاشتې وروسته پیلېږي په 8 سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. اخو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال د خغلی سیکرټ دغه هڅې ستایي وایي چې نوي لوبغاړي به د فوټبال په پرمختګ کې ډېرې خوارې وکړي. د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علي رضا اقازاده ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دننه افغانستان کې هم تکړه لوبغاړي لغوره لیګ انتخابیږي او بیا به وروسته له هغو لوبغاړو سره چې بهر نه انتخابیږي یو ځای ملي ټیم ته ورشي. دی وایي موږ وکولی شول ښاغلی سیکرټ دې سیالیو ته ولیږو چې لوبغاړي وپیژني، ځکه چې د ملي ټیم لپاره لومړی مسؤلیت د ښاغلي سیکرټ دی. دوی په خپله پرېکړه نیسي چې کوم لوبغاړی ورسره ډېر کار وکړي. کوم کسان چې په غوره لیګ کې دننه په هیواد کې جلب شوي د ملي ټیم روزونکی ښاغلی سیکرټ به په خپله وګوري او ورسره کار کوي. د ښاغلي اقازاده په خبره لپاره کله چې د ملي ټیم سر روزونکو افغانستان ته راغی د لوبغاړو لپاره تمریناتي کمپونه ترسره شي. په داسې حال کې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم لپاره له امریکا او اروپا نه د افغان کډوالو تکړه لوبغاړي انتخابیږي چې تمه ده د افغانستان د فوټبال ملي ټیم د سپتمبر په 15 له لبنان او د اکتوبر په 11 له ماليزیا سره لوبي وکړي. دغه لوبي به له آسیایي سیالیو نه مخکې ترسره شي. د ملي ټیم لپاره په داسې حال کې دغه لوبغاړي انتخابیږي چې څه وخت مخکې د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم پخوانی کپتان اسلام الدین امیری په شمول و لوبغاړو له دغه ټیمه د نارضایتۍ په خاطر استعفا ورکړي. خو د فوټبال فدراسیون سکرتر جنرال علی رضا اخازاده ډاډ ورکوي چې د ملي ټیم د نوي روزونکو پیټر شکرت پر اتلو سره د افغانستان د فوټبال په ملي ټیم کې هماهنګي زیاته شوې او هیڅ ډول د نارضایتۍ امکان نه دی موجود. اوس به هم ورشو مرکې ته. د افغانستان او آیرلند د کرکټ د ملي ټیمونو ترمنځ یو ورځنی سیالۍ پیل شوې دي. دا یو ورځنی سیالۍ 15 لوبې دي چې په آیرلند کې ترسره کیږي. تمه ده دغه لوبې د افغانستان په کوربتوب هم په هند کې ترسره شي. د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مې په دې اړه خبرې کړې او د دغه لوبو د اهمیت په اړه مې لومړی پوښتنه مطرح کړې.
سیریز پیل شو په ایرلند کې. مخکې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له ښکته سره د ورځې لوبې درلودې او همدا شان د سیالۍ د تلل افغان کرکټ ملي لوبغاړو په کابل او په سکاتلند کې تمرینات ترسره کړل. خپل آمادګي درلودله دغه لوبو اهمیت زیات د ورته چې ایرلند او افغانستان دواړه په دویمه درجه هیوادونو کې ټاپ هیوادونه دي او مخکې روان دي. نو زه ته ویلی شم چې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله هڅه کوي چې په دې وروستیو کې خپل لاسته راوړنې زیاتې ولري. لکه څنګه چې تاسو معلومات ده، لاس 2014 کال او 2015 کال دواړه د افغانستان لپاره د لاسته راوړنو ډک کلونه ول. تاسو ویل چې په نړیوال جام کې افغانستان کرکټ ملي لوبډله خبرې زړه ده او هغه وړاندې په 2015 کال کې هم د افغانستان لاسته راوړنې ډېرې زیاتې
هو. تک سه په د افغانستان او ایرلند ترمنځ لوبي چې 15 ورځې لوبي دي، د هری لوبي ګټل به څومره امتیاز ورکوي ټیم ته او آیا دغه امتیازونه هم په نړیوال جدول کې د ټیمونو لپاره سبتیږي چې بل اخر د دوی درجه بندي کې به هم تغیرات راځي حتمان په دغه باندې؟
بله، هو دغه لوبي چې دی یو ورځې نړیوال لوبي دي یا اوډیا ورته ویل کیږي چې دا د رسمي لوبي دي او پرنکینګ باندې هم تاثیر کوي. زبر تاسو د چې اوس مهال دغه لوبي په ایرلند کې تر کېږي انشاء الله پراتین کې به ایا په توګه ولسم کال کې به د افغانستان کرکټ په کوربه توګه سره 15 ورځې لوبي دواړه هیوادونه په هندستان کې هم تر سره کړی. دغه لوبي چې دی د کرکټ نړیوال شورا سره رسمي دي او په رینکینګ کې شامل دي.
هو تک سب د ایرلند تر څنګ چې رسمي لوبي ورسره وشوي، کرکټ بورډ نور د پرمختګ لپاره لکوم کوم ټیمونو سره خبرې کړې دي او څه فکر کوي چې په سږ کال کې به افغانستان نړیوال نورو ټیمونو سره مثلا لومړی درجه ټیمونو سره لوبي ولري که څنګه؟
بله، هو څنګه د کرکټ نړیوال شورا غونډه د افغانستان د کرکټ لپاره ډېره ګټوره ول او ډېر ښه پکې موږ ترلاسه کړی دي. په دې اتله ون تاسو ولیدل افغانستان کرکټ بورډ عمومي رئیس نسیمه دانش ګرایي رئیس شیخ خلاصان دي هم هلته تللي ول او هغوی د کرکټ نړیوال شورا د مسؤلین سره خبرې کولې او د هغه هیوادونه چې بشپړ غړي هیوادونه دي د کرکټ نړیوال شورا سره د هغوی سره مشرانو سره هم خبرې کړي تر څو د افغانستان سره لوبې ولري. افغانستان د ملي لوبډلې سره او نورو لوبډلو سره یو شمېر هیوادونو ژمنه کړې هو کړې ان شاء الله چې ډېر ژر به موږ په دې برلیکي کې وروستۍ پلیس ته ورسېږو او هغه له هیوادونو سره